پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې یو بله ګړه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او اونیس پروګرام د ځوانانو غږ دروو خبرونه د بشیر ګواښ نه. لومړی د خبرونو سر ټکی، په کینیډا کې د مړې شوې د بشیر غنوفعلی کریمه بلوچ مړې بلوچستان ته وړل شوې ده. د عوامي نېشنل ګوند مشران وایي په زور له درکه کړل شوي کسان دې خوشي کړل شي. افغان حکومت وایي پاکستان دې پر طالبانو د اوربند لپاره فشار واچي. د خبرونو تفصیل، د بشري حقوقو فعال کریمي بلوچ مړې بلوچستان ته لیږدول شوې او د تربت په تومب کلی کې به خاورو ته سپارل کیږي. خدای ورور سمیر بلوچ، سمیر مهراب بلوچ نن مشال ریډیو ته وویل چې ځایي چارواکو د دوی په کلی کې کرفیو لګولې او غواړي چې خلک د کریمي په جنازه وروسته پلان شوې مظاهره کې ګډون ونه کړي. د پاکستان امنیتي ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. کریمه بلوچ د پاکستان پر پوځ د نیوکو لپاره پېژندل کېده. هغه د کاناډا په ټورنټو کې د دسمبر په 16 له درکه او یو ورځ پسې مړې د یو سین سره په خوا کې وموندل شو. پولیسو رسنیو ته په لیږلو بیانونو کې ویلي چې د هغې مرګ جرمي اړخ نه لري، خو د هغې کورنۍ ویلي دي نوموړي ته له پاکستانه ګواښونه کېدل او له همدې وجې په کاناډا کې سیاسي پناه اخیستې وه، نو ځکه باید پوره پلټنې وشي. د عوامي نېشنل پارټۍ مشرانو غوښتنه کړې چې د حقیقت موندلو یو داسې کمیشن دې جوړ شي چې په پښتنو سیمو کې د ترګرۍ سببونه او ترې ګټه اخیستونکي معلوم کړي. د دې ګوند د خبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان پرون په پېښور کې د باچا خان ولی خان د شریک لین په وخت یوې جلسې ته په وینا کې ویل چې غیب کړل شوي کسان دې عدالتونو ته حاضر کړل شي او بې کوره خلک دې خپلو کلو ته ولېږل شي. دا کټ مټ د پښتون ژغورنې غورځنګ د هغو غوښتنو تکرار دی چې په وار وارې کړي دي، خو پوځ د خلکو په زور غیبول نه مني او وایي د ګڼو قربانیو په ورکولو سره په قبلي سیمو کې وسلوال ختم کړي دي. د پاکستان وروسته پاتو سیمو لپاره د سنټ کمیټې مشر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنټر عثمان کاکړ وایي حکومت ته ویلې دي چې د قبایلي ضلعو بلوچستان زده کوونکو ته په پوهنتونونو کې واده شوې برخه دوه برابره کړي. کاکړ د جنوري په 13 مشال ریډیو ته ویل په دې اړه د لوړو زده کړو د کمیشن چارواکو ته په یوه غونډه کې وویل چې په یوه اونۍ کې دننه باید په طب او انجینرۍ کې د سیټونو د ورکړې پر ژمنه عمل وشي. تر دې مخکې د لوړو زده کړو کمیشن د پارلمان یوې بلې کمیټې ته ویلي وو چې دوی سره دومره پیسې نشته چې دا چاره پرې روانه وساتي. د قبایلي ضلعو زده کوونکو په پېښور اسلام آباد کې په دې لړ کې مظاهرې هم کړي دي. دوی ویلي په 2013 کال کې په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو تر ورګډولو مخکې دوی ته په پوهنتون کې ځانګړي سیټونه ورکول کېدل او تر انضمام وروسته ورسره حکومت واده کړی وه چې دا به تر 10 کلونو جاري وي، خو اوس یې بند کړي دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان باید د طالبانو تاوتریخوالي د کمولو د ژمنې عملي کولو او اوربند ته د هغوی د هڅولو چاره سرته ورسي. د وزارت د جنوري په 13 په یوه خبر پاڼه کې د غبرګون د پاکستان بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د هغه څرګندونو په ځواب کې کړی چې ویلي وو د امریکا نوې حکومت د افغانستان د سولې بهیر روان وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جیک سولیوان ویلي د طالبان سره د تیر ولسمشر ډونلډ ټرمپ په حکومت کې شوې ځنامیته د بیا کتنې نیت لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې طالبانو په بیساري ډول تشدد ډېر کړی او د سولې د خبرو په وړاندې تازه خنډونه جوړ کړي دي. روسي پولیسو د جنوري په 13 د اپوزیشن مشر الکسی نوالنی د خوشکولو لپاره کوڅو ته راوتي په زرګونو مظاهرچیان نیولي دي. د ملک په بیلابیلو برخو کې له 3000 څخه زیات احتجاج کوونکي نیول شوي چې اروپایي اتحادي او امریکایي سمدستي د خوشکولو غوښتنه کړې. په نیول شوو کې د نوالنی میرمن هم شامله ده. د ولسمشر ولادیمیر پوتین سرسخت سیال الکسی نوالنی تیر هفته تر نیول کېدو وروسته زندان ته لیږل شوی. هغه ته زهرجن ګیس ورکړل شوی و چې د درملنې لپاره یې جرمني ته تللی و. کله چې د جنوري په 12 له جرمني څخه مسکو ته ورسون شو نو پولیسو له میدانه ونیو. هغه په خپلو پلویانو غږ کړی چې د ولادیمیر پوتین د حکومت په ضد مظاهرې شروع کړي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د بشیر ګواښ نه اوریدل. اوس راځو رپورټونو ته. عوامین اشتل ګون پرون په پیښور کې د بادشاہ خان او ولی خان ګډ لین دی جلسې په ترس کې ولمانځه. جلسې ته په وینا کې د ګون صوبایي مشر ایمل ولی خان وویل حکومت باید خپل هغه ژمنې زر تر زر پوره کړي چې له صوبې سره د پخوانی فاټا د یو کولو پر وخت یې د قبایلي ولس د حکومت د خوندیتوب او د هغوی د پرمختیا په لړ کې کړی وي. نوموړي زیاته کړې حکومت باید له افغانستان سره د تجارت ټولې لارې خلاصې، قبایلي ضلع له مانونو پاکې کړي او په سیمه کې د ترهګرۍ پیښو پلټنې وکړي. د امین اشتل ګوند مرکزی سینئر نائب صدر او د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی په خپل وینا کې د اپوزیشن ګوندونو د حکومت ضد تحریک ذکر وکړ او په هیواد کې د نوو عام انتخاباتو خپل غوښتنې تکرار کړه. حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې تر ډیره امن پر ځای شوی او پرمختیایي کارونه پکې پیل کړي دي. د اپوزیشن ګوندونو تحریک په اړه بیا حکومت وایي چې د دې هدف پر حکومت فشار راوړل دي چې د ځینو سیاستوالو له احتسابه لاس واخلي. غلام غوث معلومات راکوي.
پیښور کې تیره ورځ د باچا خان او ولی خان د شریک تلین په اړه جلسه کې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو د خپل تحریک د دغه مشرانو مبارزې ته د عقیدت پیرزوونې وړاندې کړې او د هیواد په سیاسي صورتحال او د زمشوي قبایلي ضلعو په حالاتو یې هم خبرې اترې وکړې. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان جلسې ته په خپله وینا کې وویل چې د قبایلي ضلعو د زمکولو په وخت د هغه سیمو دولت سره کړي ژمنې دي زر تر زره عملي کړی شي او په سیمه کې د وسلوالو د ترهګر فعالیتونو پلټنې دي وکړی شي.
په دغه ضلعو کې د ماینونو د ختمولو، هلته د لاپته افراد، د کلو نه بېکوره خلک، د چا کورونه بازارونه هر څه خراب کړي دي، تباه کړي دي، د هغې لپاره د جون تیرولو سنا سلار پیدا کړ. د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د تجارت ټول لارې د کلاو کړی شي چې پښتون قام خپل تجارت کوي. یو ټروت کمیشن پکار دی او قوم ته وضاحت پکار دی چې دا جنگ د کمه راغې، دا جنگ د چاو، دا پښتنو باندې چا راوست.
د جلسې په پای کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سینیئر نائب صدر او پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی وینا وکړه او د موجوده حکومت د پالیسیو په ناکامۍ خبرې وکړې. هغه زیاته کړه چې په هیواد کې د نوي حکومت جوړولو لپاره بیا انتخابات ترسره شي.
صادق عوامي معیشت تبا کو او صادق عوامي من پخپل داوي چې د پاکستان د خدمت لپاره زه تیار نه یم. وکال زما تیارې نو چې چارا اوس پیږی تویم دا سړین د چلی دو نه دی. رحم کې پدې ملک مانه، رحم کې پدې ولس مانه. زمونږ صاف شفاف انتخابات پکار دی. اوس عمران نشي بچ کې دی، عمران مو بچ کوي، پاکستان بچ کې، پاکستان بچ کې دا سلیکټرارو تویم.
خو حکومتي چارواکي د عوامي نېشنل ګوند ترڅنګ د حزبي اختلاف د نورو ګوندونو دا ډول نیوکي په بیا بیا رد کړي دي او حکومت دریز لري چې د قبایلي ضلعو ترڅنګ نه نور هیواد دولس د ستونزو د حل کولو لپاره حکومت بیلابیلې منصوبې شروع کړي دي او د دوی حکومت به خپل عیني موده پوره کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د قبایلي ضلعو او بلوچستان د زده کوونکو تر مظاهرو وروسته د سینټ یوې کمیټې د پاکستان د لوړو زده کړو چارو کمیشن چارواکي ورغوښتي وو او ورته ویلي چې زر تر زره د په طب او انجینرۍ کې د زده کوونکو د سیټونو سیوا کولو خپله وعده پوره کړي. حکومت دریځ لري چې امکانات ورسره کم دي، نو ځکه په 2013 زیږدیز کال کې کړی د دغه وعدې په پوره کولو کې ستونزې لري. په دغه کال حکومت قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا شاملې کړې وې او ویلي وو چې تر لسو کالو پورې به مراد ورکوي. سراج زهیر رپورٹ لري.
اسلام آباد کې د جنوري په 22 نیټه د شاته پاتې سیمو لپاره د سینټ د قائمه کمیټې غونډه د چیرمین عثمان کاکړ په مشرۍ کې وشوه چې پکې پاکستان میډیکل او د لوړو زده کړو کمیشن ته وویل شو د بلوچستان او د قبایلي ضلعو د زده کوونکو لپاره د په میډیکل کارجونو او د پاکستان په نورو تعلیمي ادارو کې کوټه یو په دوه کړي. د یادې کمیټې چیرمین عثمان کاکړ د جنوري په 23 د شپې ناوخته مشال ریډیو ته وویل حکومت د قبایلي ضلعو د زده کوونکو سره د فاټه انضمام په وخت ژوند کړی و چې دوی ته به د پاکستان په مسلکي کالجونو او نورو تعلیمي ادارو کې تر 1300 کالو پورې په مخصوصه کوټه وړیا تعلیم ورکوي او دا کوټه به ورته یو په دوه کوي. خو اوس حکومت یوازې یو کال ان تیر کال دغه کوټه یو په دوه کړه او بیا یې ودروله. د نوموړي په خبره دارنګ د بلوچستان د زده کوونکو لپاره هم دا کوټه ټاکل شوې وه خو هغه هم حکومت بند کړې. نوموړي زیاته کړه
قسم ختم کړو نو پر دې باندې موږ د لیست دیولې پریا د پسمانده علاقو کمیټه ته دوی راوځي چې څه والا هم او ورسره د پیلسي والا هم. نو موږ دا دغه ورته وکړلې چې تاسو په دا تیر کلونه کې څکم داخلي ورکړګې میډیکل کالجز کې دا بر دا کال مرکوی پر کال بے مرکوی دا سٹوڈنٹ با دغا رنگ 250 پیتر دا پاکرا منگنائی پتوخا بلوستان دا پتوخ بلو شرک سدے دا داخلے مرکوی پا کالی جی سکالشیپ و پیسے با ایچی سیدر کئی او پیوام تاکی با دا نوٹفیکیشن باز
دا لحقی روستو چی دا عثمان کاکڑ پا گڑون زنی نورو سنیٹرانو دا جنوری پا دوویشتما دا سینٹ پا غنڈکی دا چیرمن سا دک سنجرانی پا اولان دی دا مسئلہ را پورتکلا اغوختن ایتری وکڑا چی دیری پا دی مسئلہ کی خپل کردار ولو بوی. بل پلو د بلوچستان او د قبیلی زلو د زدکونکو وینا دا د دوی حق دی نو باید چې حکومت ورته دا حق ورکړي. غنی دوی یو وار بیا په احتجاجونو لاس پورې کړي. د بلوچستان د قلعه عبدالله یو زدکونکی مزمل خان مشال ریډیو ته په دې اړه وی
دا ګورنمنت چې کوم را لیدي چې سی بجټ کم کړي دا د وجه زمش کوټه پروش کال ختم کړي چې مش کوټه شو دا احتجاجونو کو بیا دې بالک څه کال به هغه د ولدي ختم کول دغه چې کوم کوټه د مزګر د صبح پر دا باندې پېنځ کړي مطلب د مزګر په صبح کې د میډیکل یو فعال یونیورسيټي د بولان میډیکل کالج څه چې دوی هغه چې موږ آبادې ډېر زیات شو د وخت سره سره د نوري انسټیټیوټ نه دی جوړ کړی نو موږ مجبور یو ټاکل چې ریسرچ کاندې کوټې هر کال موږ د دې لپاره ګرمي ورکو احتجاجونه کوو چې موږ کوټې دې راځي چې یا د موږ په صبح کې
همدارنګ د قبیلی زلو د زدکونکو د سازمان مشر خیال زمان او رکزی مشال ریډیو ته وی باید چې حکومت د دوی د راتلونکي خیال وساتي او دوی ته دا کوټه ور زیاته کړي.
دا هو مون واړو د زمون حق ته د هو پریدونه نو دا مون سره واده شوی د خپل واده د ګورمنټ پوره کی چې د سټوډنټانو هم ټایم بچت شي چې بیا هر کال دغه سه مسالونه بچوي ولی چې سټوډنټ په سبق وایي کا هر کال ځان ته احتجاجونه کوي.
د پاکستان میډیکل کمیشن چارواکو خود د سینټ د قائمه کمیټي په دې تازه سرګندونو سندې ویلي خدروانی میاشتې په ومه نیټه د قومي اسمبلی لپاره د سیفران په قائمه کمیټي کې ویلي وو چې دوی سره دومره پیسې نشته نو نشي کولای چې دا سکالرشپ ورکړي. د ذکر ته دا وخت قبایلی زلو او د بلوچستان د کونکو لپاره د پاکستان په مسلکي کالجونو او نورو تعلیمي ادارو کې 3% مخصوصه کوټه ورکول کیږي.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر په جمرود کې د ځای خلکو ترمنځ زمکو پر سر شخړې راولاړې شوې دي. قومي مشران وایي د فاټا په خیبر پښتونخوا تر ورګړېدو وروسته قبایلی زلو ته عدالتي نظام غځول شوی خو ځینې خلک پرې پوه نه دي. دوی په خبره د جرګې له لارې د تیږې کې ایښودو پخوانی نظام بیا عدالت نه مني او یوه قانوني خلا رامنځته شوې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي په قبایلی زلو کې جرګې ته د قانوني حیثیت ورکولو او د شخړو د هواري د یوه متبادل نظام لپاره یې یوه قانوني مسوده منظوره کړې ده. د فرهاد شینواری رپورټ.
د نورو قبایلی ضلعو په څیر د خیبر په جمرود کې هم د بیلابیلو قبیلو ترمنځ د ځمکو لانجې راپورته شوې. جمرود کې په یو شمېر ځایونو کې فریقین سره د وسلو یو بل ته په مورچو کې ناست دي. قومي مشران وایي پخوا به چې کله داسې لانجه راپورته شوه نو د فریقینو ترمنځ به د قومي روایاتو لاندې تیږه کېښودل شوه او فریقین به مورچو نه راکوز کړای شول او جرګه به پکې شروع روشوا. خو اوس ځنې فریقین اف آی آر کوي، ځنې عدالتونو ته ځي او ځنو خلکو ته دا معلومات نشته چې په دې ذلي نظام کې به په کومه طریقه د ځمکو دعوې ثابتوي نو ځکه بیا په ځمکو باندې قبضې وکړه او وسلو سره پرې کینی. د جمرود د قومي جرګې یو مشر حضرت ولی پردای مشال ریډیو ته وای چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دو رستو سم دستي په خوانی د جرګو نظام ختم شو او خلکو ته ویل شو چې خپلو شخړو هواري لپاره پولیسو او عدالتونو ته ځي. نو دومره زر خلک په دې نوی نظام نو خبر نو ځکه ترې دغه لانجې جوړې شوې.
تیرا خلک د بازار زخه خیر خلک د سپه بیکوارد په هر ایجنسی کې چې کوم خلک دي هغه د عدالتونو سره څه واقفیت لري او هغه د عدالتونو د طریقې کار نه څه واقف دي او د وکیلانو نه څه خبر دي. نو د دغه وجه نه په ټوله فاټه کې په ټول خیبر کې د امن او امان حالات ورځ په ورځ باندې خرابیږي. او ریسنټلی په جمرود کې کته سو ګوري چې هر ورځ په هغه کې نوې تنازع جوړیږي. کته سو ګوري او سورې مخ کې په التا په جمرود کې د نور بازار ګروپ د جمال خیل او د لاله خیل او د چینار کلی د دغه په منځ کې داس دوز وشول او داس په شاکس کې وشور په دغه زمکو باندې تنازع روان دي.
قانون په هن وای په داس حالاتو کې پولیس یو سلوه می د فیلاندی یوازې او تن د ضمانت خسته شي چې امن به نه خرابوي. خو په خوانه فاټا کې وس هم کبیله په ګډه یو بل سره لانجې راپورته کوي او ټول کبیله نه ضمانت خستل مشکل کار دی. خوانی پولیټیکل محرر بسم الله اپریده وای ک په موجوده نظام کې قومي مشران د خوانی روایت مطابق د جرګې لاره د فریقینو ترمنځ تیګه کېګ دی. نو بیا به عدالت نه منی
که تیګه یې کې خوای دو فریقینو منځ کې او کوي فریقې خلاف ورزي وکړله. نو بیا چې تیګه ته وسولای نو چا چا خلاف ورزي کړي واخو دا نه یې چې ما غلطي ده او غلطي منی نه چې غلطي نه منی په زور تیګه وسولول کوي. نو بیا عدالت ته بیا غ بل سی غ چا چا خلاف ورزي کړي وي او عدالت یې چې دا مو سره هغه کوي. عدالت چې پښتنو کې چې تشي پیسې تشي ضمانت غوړي چې پاته وته لې چې دا تیګه نو به ته یې تا ته چویلې چې تیګه غا تا ته چویلې چې ته څنګه ما د عدالت جوړېګا جرمانه ضبط کوا ضمانت ضبط کوا.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلی چې دوی په قبایلی ضلعو کې جرګې ته قانوني حیثیت ورکولو او هلته د شخړو د متبادل هواري لپاره یوې قانوني مسودې منظوري ورکړې. دې لاندې به انتظامی چارواکي الټرناټیو ډسپیوټ ریزولوشن یا ای ډی آر په نوم سالسانو کمیټو ته د فریقینو په خوخه مقدمې ورلیږي او چې د دوی ترمنځ کومه پریکړه وکړي نو حکومت بای عملی کوي او قانوني حیثیت پور کوي. او هله دا په دې موجوده وخت کې پر فریقین راضی شي او دا د زمکو لانجه ور سره راکم شي او کوم فریق ته دالر نوی منظوره نوبل فورم یا عدالت ته هم تلی شي. حکومت دا هم ویلي کبیلی زلو ته به زر پټوار نظام وغځوي او زمکی به د لینډ ریکارډ لاندې راولي. فرهاد شینواری مشال ریڈیو خیبر.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام ترش پگو
د خیبر پختونخوا د سوشل ویلفیر ادارې په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې په تیرو 15 کلونو کې د یادې ادارې تر انتظام لاندې دارالامانونو ته د کورنۍ تشدد جنسي او روحي زورونو په خوخه د ودونو د مخنیوي ټولنیز ناانصافۍ او د غیرت په نوم د وژنو د خطر ترڅنګ د یو شمېر نورو وجوهاتو له امله تر 15,000 زیاتې ښځې ورغلې دي. چارواکي وایي که سړی ښځو ته خپل حقونه ورکړي نو هغوی به کور پرېښودو ته نه مجبوریږي. پر دې موضوع د مجید بابر رپورټ.
د خیبر پختونخوا د حکومت د ټولنیزې خیر ښېګڼې ادارې یا سوشل ویلفیئر ډپارټمنټ په یو تازه راپور کې ویلي چې د ټولنیزې ناانصافۍ په وړو عمرونو کې د ودونو، طلاقونو، کورنی تشدد، جسمانی او روحی زورونو ترڅنګ د غیرت په نامه د وجنو د خطر لاملا په تیرو 15 کالو کې د 15,000 نه زیاتې ښځې د سرپنا لپاره د صوبې دارالامانونو ته ورغلې دي. د راپور لمخه د غشمیره اوس په زیاتې دودا. مشال ریډیو چې د جنوري په 23مه د خزو د وضعیت په اړه د حکومتي کمیشن مشر ډاکټر رفعت سردار نه وپوښتل چې د خزو سره د امتیازي سلوک او پر ضد د تشدد د مخنیوي لپاره حکومت څه ګامونه پورته کړي. نو نوموړي وویل
چې خپل جن بچ کې ځنه دارالامان څه څه راځي چې هغه خپل مزه څه فرق کوي او مو مو پلان لري دا مننه دا هغه د او تختیزه ده چې هغه چې په موږ ملکي نو دوی د پاره چې د ماشوم د ګو سره خبرې کوي دا په اسکو ته ځي نو موږ نه نه لاو شي کولای شو نو موږ نه مو نه دا دی چې هغه چې موږ راځو نو وایو چې څه وتا چې موږ تاسو د خپل ژوند د خپل خوښې د وعده کولای ځو ورته او دوی به نه ما ماشومان دې نه به شته
د خیبر پختونخوا د سوشل ویلفیر ادارې لخوا جاری کړل شوی راپور کې راغلی چې دا مهال د صوبې په 50 ضلعو کې په سرکاري دارالامانونو کې د شمیر نه زیات ګڼه ګوڼه ده. د راپور له مخې د ښځو پر ضد د تشدد او زورونو د زیاتوالي له امله دارالامانونو ته هر کال د راتلونکو ښځو شمیره 1,300 ته رسیدلې ده چې د نورو کلونو په مقابله کې زیاته ده. خو په پېښور کې د ښځو د حقونو فعاله شګفته ګل وایي چې دا راپور د دې ثبوت دی چې ښځې نورې د تشدد او زورونو پر ضد چوپ نه پاتې کیږي، عدالتونو ته ځي او دارالامان کې پناه اخلي.
اویرنس چې دی ښځو کې زیاتېږي. زه خو په خپله دا ګڼم چې ښځو نه زیات سړی ایجوکیټ کول پکار دي، ولې چې یو ښځه که کور نه وځي نو لازمي خبره ده چې هغې کې سړی څه نه څه لاس وي.
د سوشل ویلفیر د ادارې لخوا جاری کړل شوی راپور کې راغلي چې دا مهال د سوات په دارالامان کې 1,350، په مردان کې 1,650، په ایبټ آباد کې 1,009 او په پېښور کې 1,010 ښځې اوسیږي. خو د بشري حقوقو د غیر حکومتي ادارې بلیو وین صوبایي کوارډینیټر قمر نسیم وایي چې په اصل کې د دا ډول زورول شو ښځو حقیقي شمیره صوبہ کی ډیر زیاته ده.
خیبر پختونخوا کې شپږ دارالامان دي، اب 3500 ڈسٹرکٹ ہو کے پنجاب کے 3536 ڈسٹرکٹ ہو کے نانکانہ صاحب واحد ڈسٹرکٹ تھے چرتا چھ دارالامان نشتے نو دل تا چونکہ دا ہم دا چھ دارالامان نشتے نو یقیناً کدا دارالامان سروسز پر نورو ڈسٹرکٹ ہو کے رالل نو دا ڈیٹا با دا دین ہم زیادہ ہوئے.
په پیښور کې د های کورټ وکیلا مهوش محب کاکا خیل وای چې دارالامان د هغو ښځو لپاره محفوظه سرپناه ده چې د مرګ خطر سره مخ وي.
هغه لایف تھریټ کیسز دي، زیات تر پکې ډومیسټک وایلنس کیسز دي، ارلی چایلډ میرجز چې کوم دي یا فورس میرجز چې کوم دي، دا خځه چې کله پولیس سټیشن ته راشي او روزنام چاو کی نو دا کیسز ودن 24 اورز هغه میجستریټ ته پیش کی او میجستریټ کورټ آرڈرز په تھرو دوی شیلټر هوم ته ولېږي. هغه خځه چې کوم دا چې کوم کورټ آرڈر په تھرو دارالامان ته تلی نو دا هغه بیا ریلیز کیږي هم د کورټ آرڈر په تھرو.
د خیبر پختونخوا د سوشل ویلفیر ادارې د دارالامانونو د سانګې ډایرکټر خالد خان د جرورای په درويشتمه مشال ریډیو ته د خزو پر ضد د تشدد د مخنیوي په لړ کې د حکومتي ګامونو سره سره یو بل علمیه ته اشاره وکړه او زیاته کړه
په جنوري 2021 کې ډومېسټک وایلنس چې کوم مخ کې د بل په شکل کې واغه اکټ په ذریعہ باندې د خیبر پښتونخوا حکومت پاس کړی دی، بل چې کوم د 5000 زنانه دي د دې وجوهات خو مختلف دي. لکه موږ له چې کوم کیسې ناراضي نو تقریبا 99% کورټ کیسز وي. سو ډومېسټک وایلنس د وجه ناراضي سو خپل خوخه د واده د وجه نه یا کور کې چا واده نه کړی وي او هغه خپل خزي او خاوند مې کیسې نه چا کړی شي.
د خزو د وضعیت په اړه د حکومتي کمیشن مشره ډاکټر رفعت سردار وای چې دا مهال په دارالامانونو کې خزي د یو شمیر ستونزو سره مخ دي چې په اړه 13 میاشت د دارالامانونو د معاینې نه پس یو جامع راپور حکومت ته حواله کړی دی. د دې په خبره په دغه راپور کې حکومت ته د قانون سازۍ په دارالامانونو کې د پېښورانه عملی د کمی قانوني او نفسیاتي مرستو سره سره د معیاري استوګنې د سهولتونو په اړه ستونزې وګوت کړی دي.
دا مشال ریډیو ده.
د تحریک انصاف په مشرۍ د وزیر اعظم عمران خان حکومت غواړي چې روان کال په ټول پاکستان کې یو شان تعلیمي نصاب عملي کړي. وزیر اعظم تیر کال نومبر په اسلام آباد کې تر یوې غونډې وروسته ویلي وو چې دا د زده کوونکو یو رقم نصاب په هیواد کې طبقاتي نظام ختم کړي. او خود تعلیمی چارو پوهان وای اتلسم چې اتلسم عینی ترمیم ثبوت اختیار وکړي چې خپل تعلیمی نصاب جوړ کړي. دوی په خبره په دې کار کې د مرکز مداخلت به یو غیر عینی اقدام او د پاکستاني وګړو د حقوقو سرغړونه وي. نور معلومات شاهین بونیره راکوي.
وزیر اعظم عمران خان غواړي چې روان کال راهیسه په سرکاري او غیر سرکاري دواړو تعلیمي ادارو کې یو شان نصاب عملي کړي. تیر کال د نومبر په میاشت کې په اسلام آباد کې د قومي نصاب په اړه د یوې غونډې د مشرانو وروستو نوموړي ویلي وو چې د صوبو سره په شریکه د مدرسو په ګډون ټولو تعلیمي ادارو ته د یو شان نصاب ورکولو لپاره هڅه کوي. عمران خان ویلي وو چې دا پلان به روان کال د اپریل په میاشت کې عملي شي. د یک سا یا یو شان تعلیمي نصاب څه معنی ده؟ په دغه اړه د پېښور پوهنتون استاد او د تعلیم د چارو پوه ډاکټر درویش اپریدی وایي چې د اتلسم ترمیم د لاندې نصاب جوړول د هرې صوبې خپل اختیار دی او په دې کې د مرکز لخوا لاسوهنه یو غیر آئینی اقدام دی.
آیا مرکزی حکومت او عمران خان په دې نه پوهیږي چې تعلیم د اتلسم ترمیم نه پسته د صوبې سبجیکټ دی، د صوبې په اختیار کې دی؟ د دې چې څه یکسان نظام تعلیم وای نو د دې مطلب بدا وی چې دا به د مرکز د لارې راته پل شي، یا به زمونږ بچی د خپل مورنۍ ژبې د خپل تاریخي جرړو او ریښو نه لرې کول هڅې وي چې ته ټول خلق د غوی نه بنیادی د غوی ژبه د غوی تاریخ د غوی حافظه واخلی او نوې تاریخ او نوې حافظه او نوې ژبه ورکوي، نو دا په خپل بیا بنیادی حقوقو هغه پامالی ده.
په کوټه کې لیکوال او سړرکار ډاکټر لیاقت تابان وایي چې کچره د یو تعلیمي نصاب په نوم له ولسونو خپل مورنۍ ژبه او قومي شناخت ترړل کیږي، نو دا به نوې نسلونه د ژبه او زده کړو په حواله د ډیرو نفسیاتي ستونزو سره مخ کی او د زده کړو لړۍ به لا اغیزمن شي.
د جاپان نیولې د تایلند د ایران د افغانستان د چین د یورپ کې د نن توګه د جرمنی ژبه په فرانسوي ژبه باندې د دوی د ترقی رازدادي چې دوی خپل ماشومان ته مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکوي، یا کیسه تعلیمي نصاب خو راتلی سي مګر هر یو په خپل ژبه باندې وي. بیا کال دوی د تجربه وکي بار بار وکي، کله پنځم پوری چې د مورنۍ ژبه تعلیم چې دی لازمی وګرځي، کله بیا هغه باندې بیا انګریزي را وغواړي پرایویټ سکولو کې دغه نو ځکه چې دی زموږ ماشومان زموږ ځوانان د دې لانجې سره مخامخ دي او دا په نفسیاتي تور په ماشوم باندې ډېر بد اثر کوي.
خو حکومتي چارواکي وایي چې دوی به له مرکزه صوبو ته ځینې موضوعات ورسپاري او بیا صوبې ور باندې نصاب جوړول شي. دوی زیاتوي چې د اتلسم ترمیم د لاندې په مورنۍ ژبو کې د تعلیم اختیار هم د صوبو سره دی. دا کار به څنګه په وړاندې ځي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د تعلیم د چارو د یو څېړنیز مرکز الف اعلان یو څېړنکار عمر اورکزی وایي چې په دغه لړ کې ډېر کارونه نیمګړي پراته دي.
فیډرل لیول باندې او سنگل نېشنل کریکولم هندیته یو کانټینټ به ډیولپ کړي چې تاسو بدا کانټینټ په خپل په سلیبسو کې بدا تاسو خامخا اچوي. اپریل نه بدا په پرایمری لیول باندې سٹارټ شي. ټیکسټ بک بورډز دا اوس پر اختیارات یا سلیبس نه دا ورکړل شوی چې تاسو د لپاره کتابونه تیار کړئ.
دا یادونه وردا چې په پاکستان کې دا وخت په بیلابل رقم سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې بیلابل نصابونه خودل کیږي او پاکستانی ادارو کې د تعلیم ورکولو ژبه اردو یا انګریزي ده. وخت په وخت حکومتونو د دینی مدرسو په نصاب کې هم د اصلاحاتو اداوي کړی دي، خو دغه کار لا تر اوسه نه دی ترسره شوی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په روس کې زرګونه مظاهره چیان د اپوزیشن مشر الکسی ناولنی په ملاتړ تر احتجاج کولو وروسته نیول شوی دی. ناولنی د ولسمشر ولادیمیر پوتین سرسخته تنقید کوونکی سیاستوال دی چې د یوې میاشتې لپاره جیل ته لیږل شوی دی. هغه 13 اونۍ نیول شوی او د نوموړي پلویانو د روس په سخت ژمي کې د هغه د راخوشي کولو لپاره داسې مظاهرې پیل کړې چې د ولسمشر پوتین د حکومت پر مهال یې مثال کم لیدل شوی دی. اسدالله لودین معلومات راکوي.
دا مظاهرې په 1300 کلونو کې د پراخوالي لپاره په روسیا کې بې ساري بلل شوې دي. مظاهره کوونکو له توقيفه د روسي د منتقد الکسی ناوالني د خوشکېدو غوښتنه کوله. نو موري یو اونۍ وړاندې جرمني کې له درملنې وروسته مسکو ته ستون شو چې هوایي ډګر کې د پولیسو لخوا ونیول شو. زرګونه مظاهره کوونکي د مسکو خار په پوشکین میدان کې راټول شوي وو. دوی هغه مهال له پولیسو سره ونختل او ډبول شول چې پولیسو یې د نیولو او موټرو ته د پورته کولو هڅه کوله. پولیس بلاخره وتوانېدل چې مظاهره کوونکي له دغه میدانه وباسي. له دې میدانه 2 کیلومتره لرې زرګونه نور مظاهره چان راټول شوي وو چې پولیس یې د واورو په توپونو وویشتل. چارواکو ویلي 4000 کسانو پرونی مظاهرو کې ګډون درلود، خو رویټرز خبري اژانس د مظاهره کوونکو شمیر شاوخوا 40000 یاد کړی. د پرونی مظاهرو پر مهال د الکسی ناوالنی میرمن یولیا ناوالنیا او د ناوالنی یو سکرتر لیوبول سوبل هم چې پوشکین میدان کې مظاهره چانو ته وینا کوله نیول شوی دی. په ټولنیزو رسنیو کې داسې صحنې هم خبرې شوی چې د پولیسو د تاوتریخجن چلند ادعا پکې کیږي. په یوې صحنې کې لیدل کیږي چې یو پولیس د یو مظاهره کوونکي پر غاړه خپل زنګون ایښی. د بخښنې نړیوال سازمان د مظاهره کوونکو نیول غندلی دی. الکسی ناوالنی چې تېره یکشنبه ونیول شو د 1.5 ورځو په مخه بندي شوی. هغه مهال ناوالنی او نږدې کسانو یې خلک د روسیې د دې اقدام پر ضد مظاهرو ته راوبلل. ناوالنی د تېر اوړي په وروستیو کې سخت ناروغ او د درملنې لپاره جرمني ته ولېږدول شو. هلته معلومه شوه چې نوموړی په نویچوک ګازو مسموم شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو اوس د ځوانانو غږ خپرونه د دې اونۍ په پروګرام کې چې اسرا علم مومندی د جمعې پر ورځ په ژوندۍ بڼه کوي، تاسو د ځوانانو فعالانو د باچا خان د عدم تشدد په اړه د هغوی څرګندونې اوري. راځئ د خپرونې ته غوږ شو.
جنو پنځه سو زول کې
دا بلیک لوس باندې پریت
ما ته د سټډنټ د ایئر ایوارډ مله
کو بایلی علاقو کې فلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دیم
فوټبال ټیم هم شته ولی بالم شته
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي.
نن سبا کې پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیغه.
اردوونکو په 6 جنوري د باچا خان د تلین پورزه ک یو خوا په پیښور کې د وامین شلګون لخوا د باچا خان اونۍ مانزل پیل شو، نو بل خوا د اصلاح الافاق نه په نوم د باچا خان د تحریک سلکلن جشن مانزل اهم پیل شو. د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې د باچا خان په ژوند او د هغه په یاد تحریک کې د ځوانانو لپاره څه سبق دی، څه پیغام دی. خو تر هر څه مخکې پر دغه موضوع دلته کې دا یو راپور اورو.
د جنوري په 6 نیټه د باچا خان د تلین په ورځ په باچا خان مرکز پیښور کې د پښتون قومي او ملت پاله تحریک د سلکلن جشن د پیل کولو دستوره ترسره شوه. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان د سلکلن جشن د دستوري پرانیسته وکړه. ایمل ولی خان په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې د جنوري په 3 نیټه په پیښور کې د باچا خان او ولی خان د شریک لین په اړه یو لوی جلسه ترسره کوي.
روزانه زمنګ مختلف پروګرامونه دي، د کې مشاعری دي، د کې سیمینارونه دي، او د کې په 3 تاریخ زمنګ داغي په یاد کې غټه جلسه ده. د سل کال مبارزه چې تاسو ته پدره باچا خان مبارزه د بنیاد چې خو هغه وخت کې د غریب پښتنو لپاره تعلیم پلاره خو نن هم الحمدلله عوامین شل پارټي د باچا خان سکول د باچا خان فست شکل لاندې لګیا دا غ سکولونه چلی او د تحریک چې د قام ل کم سرمایه ور کړی دا تعلیم خور کړی دی او دغه تعلیم ان شاء الله د باچا خان مبارزه نظریه له منې پوره نه او د جند بنیاد د عدم تشدد لار په ان شاء الله خپلو. دا دوانه فلسفه به د بابا په یو ځای روانو عدم تشدد او تعلیم د دنیا او د پښتون قوم پرمختګ.
د عوامي نېشنل ګوند د کلتوري سانګي سیکرټر ډاکټر خادم حسین وایي اصلاح الافاغنا هغه لومړی د پښتنو تنظیم وو چې بنیاد یې په 1921 کې کېښودل شوی وو او په دې وجه په 2021 کې دوی د پښتون ملت پاله تحریک سلکلن جشن لمانځي.
انجمن اصلاح الافاغنا په 1921 کې وجود تراغلی و. دا د پښتونخوا لومبی تنظیم و چې دې پښتنو کې یو سیاسي شورم را پیدا کړ، ټولنیز شورم را پیدا کړ، او دغه خدای مرګار تنظیم کې ارتقائی طور بدل شو، بیا نیشنل عوامی پارٹی کې بدل شو، بیا نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کې بدل شو، نن دا د عوامی نیشنل پارٹی په شکل کې وجود لري چې بیلابیل اڑخونه لري، سیاسی اڑخم لري، ټولنیز اڑخم لري، تعلیمی اڑخم لري، اقتصادی اڑخم لري.
د عوامی نیشنل ګوند مشران وای روان کال به په بیلابیلو سیمو کې د ملت پال تحریک د کلتوري، سیاسي، تعلیمی او ساينسي اړخونو په اړه دستوري او پروګرامونه ترسره کیږي او دا به د روانو سو میاشتو پورې دوام لري.
بشړو ځوانانو غږ خبرونه ته وګستئ، تاسو دغه راپور واوریدو او دونکو پر دغه خبرې کوو چې د عدم تشدد د مبارزې د مشر خان عبدالغفار خان یا باچا خان په ژوند او دغه په تحریک اصلاح الافاغنه چې سل کال یې پوره شول، په هغه کې د ځوانانو لپاره، د نن سبا ځوانانو لپاره څه سبق دی، څه پیغام دی؟ موږ سره میلمانه دي له پېښور ځوان مدني فعال عماد خلیل چې ځان د باچا خان پیروکار بولي او له تیرو لسو کالو راهیسې د پښتونخوا په مختلفو برخو کې د باچا خان په ژوند مطالعاتي غونډې را جوړوي، او له جلال آباد موږ سره ځوان مدني فعال نبی تدبیر صاحب چې هغه بیا په خپله سیمه کې دغه راز غونډې را جوړوي، هغوی هم موږ سره د ټلیفون په کرخه دي. تدبیر صاحب، کلومبیا هم پر دغه خبره وکړو چې آیا څومره خلک دا وخت د دغه تحریک سل کلن جشن مانځي، د باچا خان دغه اونۍ مانځي، څنګه ګوري ځوانان څومره پر دغه خبر دی او په دغه معنی لګیا دي اوس باسونه کې یا دغه مانځي دغه هر څه؟
ګوره، ځوانانو خو بیا په دغه تیرو سلو کلونو کې هغه د تشدد ټولې تجربې ولیدې، متضرر شول، چا پکې عملي برخه واخیسته، نو هغه ټول هغه کړنې وې، هغه کارونه وو چې دغه وطن د خلک یې د تباهۍ په پوله ودرول، بلکې تباهۍ سره مخ کړل. نو هغه که جګړې وې، هغه که انتحار و، هغه که د تعلیمي مراکز ورانول و که بندول و، هغه که د هر رقم پرمختګ لارې وې، حتی ځوانان مجبور کړي چې وطن پرېږدي، په سمندرونو کې لاو شو، خلکو وسوځول، مړې کړل، ځینې همدلته په جګړو کې تباه شول، معیوب شول، اقتصاد او ټولنه او هر څه د منځه لاړل، تباه شو. ځوانانو دغه تجربې وکړي، اوس ځوانان ته بل لاره هم نه ده پاتې بغیر د دې نه چې د حضرت باچا خان لاره ونیسي او هماغه د اصلاح لاره چې دا مخکې تاسو خبرنه کوي چې اصلاح الله فاقنه جوړ کړی وي، اوس د هغې یادونه کېږي، لمانځنه کېږي. نو ځوانانو ته بل لاره هم نه ده پاتې بغیر د دې نه چې د باچا خان هماغه د اصلاح لاره ونیسي، د عدم تشدد لاره ونیسي، د تعلیم لاره ونیسي. او دا هغه خبرې وي یا هغه موضوعات وو چې باچا خان په خپلو خلکو کې د کمې لیدلو او دا پکې نه وو، کله نور خو په لښکرو کې او په جګړو کې پښتانه اول وو، د ټولو نه مخکې وو، هر چا ته ماتې ورکړې ده، هر چا سره ډګرې وهلې دي، او څوک یې په دې خاوره واکمنۍ ته نه دی پرېښی. ولې یوازینی مشکل چې پښتنو کې وو، یا یوازینی نیمګړتیا چې پښتنو لرله، هغه د تعلیم نیمګړتیا وه، هغه د ټولنیز ژوند نیمګړتیا وه، هغه ناوړه دودونه وو. نو دا هماغه حضرت باچا خان شخصي ښوونځي شروع کړل، دوی ته همدغه سټیج ډرامې شروع کړې، د دوی د اذهانو د تعمیر دپاره او ورسره یې د ناوړه دودونو خلاف یو حرکت او خوځښت شروع کړ، او دا ټول د خپل ځان نه شروع کړل. نو کله چې څوک د ځان نه یو تحریک شروع کړي، په همدې خاطر پښتانه اوس که تاسو سوشل میډیا ته لاړ شئ، ټول د حضرت باچا خان پوسټونه، د هغه تصویرونه، د هغه ویناګانې او د هغه په خبرو باندې فوکس کوي. دا په دې معنا چې دوی اوس پوه شوي دي چې همدغه
ولا ده عدم تشدد فلسفه. سم، دغلته په خیبر پختونخوا کې څومره خلک دا وخت خبر دی چې د اصلاح الافاغنه چې کم تحریک وو، د باچا خان د هغې سل کاله پوره شول، په هغې باندې خبرې کېږي، باسونه کېږي، غونډې را جوړېږي، د باچا خان اونۍ مانځل کېږي، باچا خان تلین وو په 6 جنوري باندې، نو څنګه ګوري خلک څومره خبر دي، په خاص توګه ځوانان، او بیا څومره باسونه کې په دغه باندې په دغه غونډې را جوړي؟
دا څه دي چې په خبرو کې عوامي نیشنل ګوند په یو ډېر بشپړ توګه باندې دا د سلکلن جشن مانځي مختلف پروګرامونه، سیمینارونه، دومره سه باسونه دغه را جوړ کړي دي، په دې کې جلسې هم دي. نو مرکز چې کوم دی، د دې د عوامي نېشنل ګوند باچا خان مرکز دی. ټول خلک هلته ځي دي ته د عوامي نېشنل ګوند چې کوم ممبران دي یا چې نور کوم پدیاری او دداران دی غم دي هغه سره سره مونږ دغه ګورو دا ما په خپل اوبزرو کړ چې دې ته وکیلان ډېر زیات راځي، دې ته استادان ډېر زیات راځي، دې ته سټوډنټان ډېر راځي، هغه خلک راځي چې په ډایرک عوامي نېشنل ګوند سره تړون نه لري، دا کدیاری ممبران مې دي، مدیاری او ددار دي، دغه نه باوجود ډېر خلک دې ته زی روان دي. نو دغه یو ډېر غټ امپاکټ خو دې نه د دې نه پورته چې په ټویټر او په فیسبوک په دې باندې چې کوم د خیبر پښتونخوا ځوانان دي نو هغه د باچا خان خبرې شیر کوي، د باچا خان تصویران شیر کوي، د باچا خان اقوال شیر کوي او په هغه باندې یو بحث او مباحثه روانه ده. نو د بده مرغه دلته کې دا چې وو چې د خیبر پښتونخوا کې خاص کر د میډیا په ذریعہ او د تعلیمي نظام په ذریعہ مونږ د باچا خان او د هغه چې کوم خدمات دي د کوم لپاره هغه مونږ پټ کړی شو، نو ډیر خلک چې نو خبر خو دې تیر لس پنځه لس کالو کې کوم وګورو، نو خاص کر ځوان چې کوم ځوان کول دي هغه دوباره د ری ډیسکور کو هغه باچا خان او د هغه سټرګل نو اوس چې مونږ ګورو
نو تاسو ګورئ چې د غټ رول لکه تاسو مطلب دا چې هغه د ټولنیزو رسنیو ولو بولو دغه لګي د ځوانان د باچا خان اقوال د جون پړه باندې معلومات یو بل سره شریکي.
جی جی حساب ته بالکل دی کې د ټولنیزو رسنیو چې کوم ډیر غټ کردار دی، دغه وجه دا ده چې یو متبادل نظام راغو او د هر چا سره د ازادي راغه مخکې چې دغه وا میډیا وا یا نور چې کوم رسنو طریقه کاری وی هغه بس خلکو کنټرول کولی. اوس میډیا چې دا یا سوشل میډیا چې کوم دا هغه دا چې هر سړی آزاد دی، هر سړی چې سغواړي هغه په کټه شي، هر سړی چې سغواړي هغه په کټون کو سره خپل مینوال سره شیر کوي، نو دې ډېر غټ شول لې پدې
سم دا تدبیر صاحب د اصلاح الافاقنا د دې تحریک سل کال وشو که په دې تحریک لګرنا واچوي مننه بوی ډیر زیات.
نو ګورا بادشاہ خان چې اصلاح الافاقنا رامن سکو هغه وخت کې ضرورت او مامخ کې مو وي چې پښتانه د لخرکشیو او د غزور نه را پریوتی وو، دوی دی ډیر جګړه او دی سپلی وو، نو خو بیا هم دوی دا ګټه کړو د غینم استفاده نشو کوله. نو کله چې باچا خان ولیدل در خلک چې دی وخت کې کغه دی امیر عبدالرحمن خان په نواقص سیاست باندې ټوټه شي وو یا نور جګړه دوی سپلی وو، دلته دوی سره نور هغه زور هم نه وو پاتې، هغه تشدد نور کولم کولم شو ګټه نه و. نو بل اخره باچا خان دی خارونو په ځای دی کلی نه دی خپل منطقې نه دغه تحریک را شروع کو چې وروستو د سره په سیمه کې په پښتنو کې ور سره خلک ملګری شول او د غیزه خ تکړه تکړه خلک ور سره ملګری وو. نو دوی دغه د اسلام لا فغینه هدف هم دا و چې پښتانه یوازې د جنگ خلک نه دي، پښتنو ته ټول مر خلکو جنگي علي او زورور ویل دي، ولې د دوی ذهنونو باندې باید کاروشي، د دوی په اصلاح باندې کاروشي. نو دوی داسې پروګرامونه جوړ کړل، مثلا سټیج ډرامې دوی جوړ کړي چې د پښتنو ذهنونه څنګه روښانه شي او څنګه انتقاد ومني او څنګه د رغونې طرف ته فکر وکړي. همدارنګه دوی ته مثلا دغه د دودونو ختمولو هغه ورته فلسفه ورته شروع کړه چې ناوړه دودونه ستاسو اقتصادم د منځه وړي، ستاسو ترپګنۍ او دښمنۍ زیاتوي او تاسو نور هم ځپل کیږي. نو دې طرف ته د دوی توجه را پیدا کړه او دا کارونه په خارونو کې ممکن هم نه و، ځکه خارونو کې خو یو دا چې دوی چې د کوم حکومت یا د چا په خلاف مبارزه کوي د هغوی زور زیاتوي، بل مختلف خلک وي هر سړی په خپلې هغه ورځنۍ ګټې پسې ګرځي. نو دوی د کلیوالو سیمو نه د اطرافو نه دغه خوځښت راپورته کړو او تر ډېره حده دوی کامیاب هم شول، ځکه چې دا صحیح ده چې پښتانه ډیر خواره واره رایو کول به سخت وي، ولی د هر چا سره دغه ذهنیت پیدا شو چې باید دودونو خلاف اوسېږي. باچا خان دغسې یو سړی دی چې بغیر د ټوپک نه بغیر د تورې نه کلو کور باندې ګرځېد دو چا ورته ضرر نه رسولو چا ورته څه نه ویلې. نو همدغه خبرې وي چې باچا خان د اصلاح الافاغ نه دی لارې نه یادي، هغه تحریک د برکت نه خلکو ته خپل غږ ورسولو. کنې دغه غږ مړ و، دا غږ نه کېدو. پښتون یوازې همدا و چې غږ شي او باید جنګ وکړي او یا څوک ووژني او یا ووژل شي، ولې دغه غږ د ورسولو هر پښتون ته ورسولو او دغه خپله فریضه ډېره ښه ادا
کړه. اردونکو د مشال ځوانانو غږ خپرونې ته غوږ استئ. د باچا خان په ژوند باندې، د هغوی په تحریک اصلاح الافاغ نه باندې خبرې کوو. موږ سره مېلمانه دي لاله چاله بابا د ځوان مدني فعال نبی تدبیر صاحب، او له پېښورا موږ سره اماد خلیل صاحب ځوان مدني فعال دي. هغوی هم د ټلیفون په کرخه دي. اوریدونکو کې د امید دوی تور وسړي مشي څو خبر کوي.
السلام علیکم زادر تورای د کرم جیوی تحصیل علی زاین سلامونه وړاندې کوم.
تورای صاحب ډېر سړي مشي څه بغل غواړي؟
ویل بدا غوڼه لکه بچهان خو د بابا خو د پښتنو دوه پورا ډېر تکلیفونه او ډېر جلونه تیر کړی وي، او زه دا وایم چې پښتانه دغه قدم باندې روان دي که نه دي روان. موجوده وخت کې پښتنو ته ډېر چیلنجونه دي. آیا پښتانه به دې قدم باندې روان دي که نه دي روان؟ آیا څه ته به ورسېږي؟ پښتانه دا تحریکونه دي یا نور لکه ورکې ویرونې دي؟
سم مننه توری صاحب، ډېره زیاته مننه. ښه وختونه تاسو ته. دغه پښتنه به تدبیر صاحب ته دو خداغینې مخکې زه ورځم. اماد خلیل صاحب، که تاسو د باچا خان چې کوم دغه تحریک ته پر دې تاسو سټڈی سرکلز یا مطالعاتي غونډې هم وخت په وخت را جوړې کړې دي، ستاسو خپل څه نظر دی په دې باندې؟
اسلام صاحب دا څه دی چې موږ کله د باچا خان ژوند سټڈی کوو نو موږ دا ګورو چې هغه پهلا برټش انډین نېشنل آرمی کې او بیا د هغه نه پس هلته ورسره یو قسمه روي وشوه. د هغې نه پس دا ریئلایز شو چې دا قوم چې دی دا قوم دی داسې ساتلی دی، غلام ساتلی دی، د یو چتولو دپاره، د دې قوم د پرمختګ دپاره د جدوجهد ضرورت دی. او هغه جدوجهد یې د خپل ځان نه شروع کړو. بیا داسې په دغه جدوجهد کې چې دی دوه درې بنیادي خبرې دي. یو د تعلیم چې کم کمی او په هغې باندې دی ډېر زیات فوکس وکړو، او د پښتونخوا ګوټ په ګوټ کې آزاد اسلامي مدرسې په نوم باندې سکولونه خلاص کړل. هغې کې چې چا هم تعلیم حاصل کړی دی بیا هغه وخت خلکو، نو هغه ټول د دې تحریک کې بیا ډېر یو بشپړ رول لوبولې دی. د دې نه علاوه، د تعلیم نه علاوه، دوی په هغه باندې ډېر غټ فوکس وساتلو په ټولنو کې چې کم هغه رسلونه دي چې کم فائده نه لري او نقصان ورکوي، لکه فضول په واده باندې ډېر زیات خرچ کوي پښتانه باچا خان مداول، بل دغه ده چې صفایي خیال نه ساتي. نو دغه سیزونو باندې دوی خپل دغه کولو خپل جهد کولو. بیا په څه وخت پس ورته دا ریئلایز شو چې په دې خبره پوه شو چې د دې لپاره خو د سیاسي دغه ضرورت دی، د سیاسي خپلواکۍ ضرورت دی. نو دا تحریک له یو سیاسي رنګ ورکو، خپل یو سیاسي جهد یې پیل کړو. نو هغه په دغه جړې دومره مضبوطي وي چې د پښتونخوا په ګوټ ګوټ کې هغه دا تحریک پیل شو. اوس دا وایو چې مونږ په کوم سټڈی سرکلز کړي دي، نو هغه مونږ هم د دې له وجې کړي دي چې مونږ کله د پښتون افغان وطن تاریخ ګورو، د پښتنو تاریخ ګورو، بیا په خصوصي توګه په افغانستان کې مشته چې کوم پښتانه دي، په پاکستان کې مشته چې کوم پښتانه دي، د هغې ستونزې څه دي او د هغې حل څه دي. د ټولو نه اسانه طریقه او د ټولو نه جامع طریقه او د ټولو نه چې کوم باندې زموږ مسلې حل کېدای شي، د باچا خان ماډل دی. او هغه دا دی چې خدمت پکې خلکو ته به ورسي، د خلکو مسلې به اوري، او په عدم تشدد، په جدوجهد، او په بغیر خود غرضه دا پنځه شپږ لارې دي. په دې باندې چې ته ځې نو دا کام به هم ترقی کوي، تعلیم به هم راځي، دا چې کم فضل رسومات کې دا به هم نه ځي. او همدغه وجه ده چې ځوانان که نارینه دي او که زنانه دي، هغه خصوصي توګه تعلیم یافته ځوانان، هغه د باچا خان چې کوم فلسفه ده یا د باچا خان چې کوم جدوجهد دی، هغه ورته نن سبا ډیر اثر پی لري. او هغه ځوانان دوباره کوشش کوي چې په غلار باندې روان شي. نو امید دی چې را روان وخت کې به د دې ډیر غټ اثر راځي په پښتون افغان وطن.
تدبیر صاحب توری صاحب چې کومه پوښتنه وکړه هغه جواب کې لنډ ټوکې ډیر راځه مننه بوي.
بالکل توری صاحب چې بادشاہ خان پښتنو لپاره ډیر قرباني ورکړي، مشکلات یې ګاللي او پښتانه په دغه ورځو کې د مختلفو کشالو او مختلفو ستونزو سره مخ دي، ایا د هغې نه به استفاده وچته کی یا به دغه لاره لاړ شي که نه؟ بالکل اوس موږ او تاسو که یو 15 کاله مخکې وګورو نو همدغه غږ چا نه پورته کوو، همدغې پسې خلکو خندل، حتی دې ته ډېر ارزښت نه ورکوو. اوس تاسو ګورئ چې اکثره خلک، اکثره ځوانان همدغې فکر ته رامات شوي دي، هغوی په همدغې فکر دي چې تشدد نه څه نه جوړېږي. که جوړېدی خو دغه د همدغې ځوانانو په دا عمر کې چې دا 15 کاله 10 کاله دا جنګونه دي نه به څه جوړ شوي وی. نو په دې خاطر ځوانان اوس د تشدد نه مخ اړولی دی، صحیح ده جنګونه روان دي، صحیح ده چې په مقابل کې خلک خپل کوشش کوي، ولې د هغه ځوانانو چې هغه تشدد غندي، د هغه ځوانانو چې هغه عدم تشدد ستایي او د عدم تشدد ته د یو ارزښت په توګه ګوري یا د بادشاہ خان لار ته د یو ارزښت په توګه ګوري، د هغوی شمېر ورځ په ورځ په سوشل میډیا کې او په عامو خلکو کې په زیاتېدو دی، او اکثره خلک کوشش کوي چې تعلیم ته مخه کړي، اکثره خلک کوشش کوي چې دوی دودونو ته هم توجه ونه کړي، او سیاسي شعور هم د خلکو اوس پورته شوی همدې طرف ته روان دی چې تشدد باندې هیڅ نه کېږي، ځکه پښتنو په ټولو جنګونو کې ګټه کړې، ولې د هیڅ جنګ نه وروسته دوی د هغې ګټې نه استفاده نه ده کړې، هغه سیاسي شعور یې کمزوری و، پر رغونه نه پوهېدل. نو د بادشاہ خان د لارې نه، د عدم تشدد د فلسفې نه دوی اوس د رغونې کار اخلي، او انشاءالله دوی به هدف ته رسېږي.
سمه اوردونکو، د مشال ځوانان غږ خپرونې ته غوږ سې، موږ د بادشاہ خان په ژوند او د هغوی په تحریک باندې خبرې کوو چې په دغه کې د ځوانانو لپاره څه ګټې دي، څه خبرې دي. موږ سره یو اوریدونکی دی فاروقي اورکزی صاحب، دوی ته ورځو. ستړي مشي فاروقي صاحب، څه بول غواړي؟
ویل خو ګرانه، دا غواړم لکه ته چې سل کال وشولو چې د دې لکه کلی لکه عدم تشدد فلسفه یا دینه بن زیات کیږي کنه، نو بیا سلو کالو نه بعد ویالې په د پښتنه په د جنگ اخته دي، لکه دومره زیات قتل عام شو خاص په پښتنو کې، هغه په پاکستان کې یا په افغانستان کې، آیا دا فلسفه شوک منی نه یا په دې باندې عمل نه کوي، یا دا څه شوک شته نه چې دا تربیت وچلوي لکه د دې کنوینشن وچلوي؟
سم سم، مننه فاروقي صاحب، ډېر ښه وختونه تاسو ته دغه پوښتنه به خپلو مېلمنو ته ږدو. خودونکو د مشال ځوانان غږ خپرونې ته غوږ سیزم، ستاسو کوربه اسره الله مومن په 6 جنوري د بادشاہ خان د تلین په ورځ که یو خوا په پېښور کې د امین شلګون لخوا د بادشاہ خان اونۍ مانځل پیل شول، نو بلخوا د اصلاح الافاغ نه په نوم د بادشاہ خان د تحریک سل کلن جشن مانځل هم پیل شول. د نن په ځوانانو غږ خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې د بادشاہ خان په ژوند او د هغه په یاد تحریک کې د ځوانانو لپاره څه پیغام دی، څه سبق دی. موږ سره مېلمانه دي له پېښور ځوان بدني فعال عماد خلیل چې ځان د بادشاہ خان پیروکار بولي او له تیرو 10 کالو راهیسې د پښتونخوا په مختلفو برخو کې د بادشاہ خان په ژوند مطالعاتي غونډې را جوړوي. همداراز له جلال آباد ځوان بدني فعال نبی تدبیر صاحب چې هغه بیا په خپله سیمه کې دغه راز غونډې را جوړوي. د دواړه مقصد د وخت د ټلیفون په کرښه دي. لومبه ورزو عماد خلیل صاحب ته، عماد صاحب که دغه پښتنه کغه ملګری راپور تکړه او هغه دغه پښتنه کوله چې ولی سل کال د بادشاہ خان د دغه تحریک پوره شول، خو دغه باوجود د پښتنو په زمکه باندې جنگ دی، جګړه ده.
دا څنګه کومه چې دا هم یو حقیقت ته چې بادشاہ خان او دغه تحریک چې کوم دلته کې ډېر مضبوط جړې لري، خدا هم یو حقیقت ته چې پښتنو او خاص کر زمون چې کوم جغرافیا ده دی کې همیشه ته د پخوا راشي چې کوم غټ طاقتونه یا کوم عالمی طاقتونه دی هغه دلته کې خپل پالیسی اگزیکیوټ کول د پاره مختلف حربې استعمالوي. نو د مونږ دا ګورو چې دلته د پخوا راشي یو شکل کې او په بل شکل کې همیشه جنگ روان وي. د بادشاہ خان چې کوم میسج دی، غوړي امن میسج دی، او چې کوم د مخالفین دي چې کومه راته ټول خلک دي هغه مسلسل دغه دی چې جنگ واړي خپل ایجنډي په مخ کې بوتلو د پاره دغه سیزن پیل کوي. نو د هغه په حواله د بادشاہ خان او د هغه د ملګرو د هغه د تحریک په حواله دلته ډیر غلط معلومات خورل کیږي چې دغه حکومتداران او دغه خوشی کړم دي د خوشکړي نه دي دغه معلومات خوريږي. نو زه تاسو ته دا وایم چې مونږ په خپل اصل وخت مخ کې پورې دا پته نه وای چې بادشاہ خان څوک د جدو جهد څه کړی دی، د دې تحریک اهمیت دی. نو دا خو کله چې یو شي تاسو نه پټیږي، داسې د پښتنو عمومي تور ډېر غلط معلومات خواره شوي دي، خو اوس هغه یو وخت راغلی دی چې هر سړی دغه وی چې د باچا خان او د ولی خان او د غی د ملګرو چې کم جدوجہد دی دغه خلک ټیکو او دغه به اوسه د عوامي نشل ګل چونکې هغه د دې په مختوران دی دی نو دغه ذمواري په عوامي نشل ګل راځي چې دغه توازن په یو شکل کې په بل شکل کې ایڈریس کی خلکو ته لار ورسوي خلکو ته تربیت کوي خلکو ته دغه خپل تاریخ ورسوي
سم تدبیر صاحب ک اماد دغه دریز لري چې ځنې قوتونه دي هغه نه غواړي چې دغه سیمه کې امن راشي نو هغه دا خبر وکړه چې ځنې خلک تی بیا ځینې دغه قوتونه هغه د باچا خان خلاف پروپاګاندا کوي ناسم معلومات خوري خو د دې به څوک مطلب ذمہوار دي چې کم مود دغه سیمه خلک تی دغه ته چې کم دودونه دوی و سم په ودونو باندې خلک ډیره زیات خرچه کوي او باچا خان څو واره دینه خلک منې کړی چې په غم خادو باندې دومره خرچه مکوي چې ځان مخربوي په خلک په قرضونو باندې وسم دغه غم خادې خپلې کوي نو دغه څوک ذمہوار دي مطلب کم قوتونه دي چې پښتانه دغه نه منې کړی دي چې تاسو د باچا خان دغه خبره ممنئ
ګورا خبره دادا چې یو خو ټول عمر مونږ باید ځان ته براته مرنه کو ټول عمر ځان داسې پاک داسې مونږ خو هیڅ ملامت نه یو او بس ټول خلک ملامت دي چې مونږ په جنگ مخته کړیو مونږ پر مختګ او بیا رغونې تم نه پریږدي او مونږ تعلیم تم نه پریږدي داسې هم نه ده دا صحیح ده هر ځای کې یو مخالفه ډله وي رقیبه ډله وي او هغه به خپل کوشش کوي ولې نو یو څه دلته د پښتنو په دې ورو کې هم شګه دوی هم یعنی په معمولی خبره تشدد ته تیار دي یو 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 فلم او سیریال کې کچرته د بلچا کلچر ګوري هغه خپل سیمه تراوډ او پاګې مصارف کوي همدار هم په سود به اخلي خدای په ودونو په جنازو کې هغه خپل ترګنات پال او مصرفونه بکوي دا ټول هغه خبرې دي چې مونږ باید خپل ځان ملامت وګڼو موږ باید خپل دا وایو چې موږ د پاچا خان د فکر سره د هغه د فلسفې سره او د هغه د غږ سره جفا کړی دا موږ ورته توجه نه کړی نو کله چې موږ خپل ورته توجه نه کړی هغه د مخالف او غږ هم ډیر قبول کړی دی ډیر ظلم اوریدل دی هغه کې موږ جګړې ته تیار کړی هغه کې موږ بې ځای مصارف ته تیار کړی هغه کې موږ د تعلیم نه منې کولو ته تیار کړی یعنی دا خو نه دی ویلی چې ته په پنځم شپږم پورې چې دا سو او بسنوري ولګه چې چې ته بل وطن کې مزدوريانه و کې صحیح ده هغه چې مزدوري کې پیسې را لګي هغه هم دلته په تعلیم نه خرج کیږي هغه هم په دودونو خرج کیږي دا بس یو سړی و چې موږ مجبور یو چې ځوان بچي هم صرف نه سم نه پورته شي درس نه پوایو او نور خارج ته لګو عرب او اروپا امریکا ته لګو چې موږ ته پیسې راوګټي چې د کور مصارف باندې پوره کو خو کور مصارف کوم به موږ تعلیم ته ارزښت نه ورکړی هغه تم خټو پاکه خسته دی هغه تم په مصارف کړی دی په ودونو کې ترګنانی مور باندې کړی یعنی دا ټول هغه شوینه دی چې پښتون به وخت او حالات مجبوروي چې بچا خان غږ ته د هغه فلسفه ته د هغه فکر او لارې ته غاړه کېږي دلته اوس په خپل خلکو ولیدل کې هیڅ څوک ورته نه وایي د مخالف او هغه خبرې تجربه کړی چې کوم حتی رسول او د بچا خان په فکر به مو فکر کوي مجبوریږي چې د خلاصون او د نجات او د پرمختګ همدغه یو لار ده چې هغه عدم تشدد دی او هغه د بادشاه خان هغه پوره فلسفه د هغه کې تعلیم دی هغه کې د ناوړه دودونو مخالفت دی او هغه کې سیاسي شعور لوړول دی هغه کې د خپلواکۍ ترلاسه کول په کومه لار دي نو دوی ته دغه وخت او حالات نور پښتانه مجبور کړي دي که دوی په خپل فکر وکړي بل لار ورته نه ده پاتې ځکه ټولې تجربه شوي
سم اماد اخره کې به څه پیغام لري
خپل اکلان مانځو خپل کلامو کوم فلسفه د پاغلار غوږی چې تشدد نه ډډه کوو د ادم تشدد پلار غوږی تعلیم وکاو او پر ځان پر ټولنه کې چې کوم غلطي خبرې دي کوم چې غلط رسومات دي د هغه خلاف تدریګو د خپل کور نه مشروع خلو د خپل مرګرو نه مشروع خلو او دغه شی به د موږ مسلې حل کیږي او دغه شی به موږ پرمختګ طرف ته ځو
سم تدبیر سب که تاسو اخر کې څه پیغام لري
زه اخره کې فقط دا یو چې د بچا خان هغه د خپلواکۍ او پختون خو دې ودې دو فکر به ځوانان غوړه کی، یعنی هغه خمتا جامع غوستي ول چې تل پختل جوړی ده، مونږه که پختل تولید او پختل فکر باندې باندې ته ارزښ ورکو نو مونږ کې به د خپلواکۍ او د خپل ارادیت او د خپل وطن جوړونې هغه فکر او احساس پیدا شي، او د نورو به خبرې په مونږ تاثیر نه کوي، د نورو کومکونه به په مونږ تاثیر نه کوي، به مونږ په خپل خو درېدلیم شو او جوړېدلیم شو، او ان شاء الله ځوانان به همدغې ته متوجه کیږي او غږ یې اوس یو کړی دی او نږدې دی چې همدې ته به هدف ته به ورسېږو ان شاء الله.
ډېر زیات مننه ساسي دواړو قدرمنو مېلمنونو، یو جهان مننه چې موږ سم پروګرام کې برخه واخیسته. اردن کو دا موږ سره له پېښور ځوان مدني فعال عماد خلیل چې ځان د باچا خان پیروکار بولي، ول تیر لسو کالو رئیس د پښتونخوا په مختلفو برخو کې د باچا خان په ژوند متعلقي غونډه را جوړوي. همدارز له جلال آباد ځوان مدني فعال نبی تدبیر چې هغه بیا په خپل سیمه کې د غراز غونډې را جوړوي، دوی موږ سره د ټلیفون په کرښو تاثیر دې خبرې واورېدې. بیا هم تاسو مچې عوامي نسلګون په پېښور کې له 6 جنوري د باچا خان اونۍ مانځل پیل کړي. د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې موږ پر دې خبرې وکړې چې په پښتونخوا کې د عدم تشدد د مبارزې د مشر خان عبدالغفار خان چې په باچا خان باندې یادیږي، د هغوی په ژوند او تحریک کې د ځوانانو لپاره څه سبق او څه پیغام دی. همدې سره د ځوانانو غږ خبرونه وخت پای ته رسیږي. خپل کوربه سره لمومن ته اجازه ورکړئ. د الله پامان. ښه وختونه.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.